سلام بیننده گرامی، خوش آمدین به برنامه روز هفتم. نظری به هفت روز گذشته می اندازیم. سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به ایران و جنبه های مربوط به او، سالگرد هجوم عساکر شوروی وقت به افغانستان، سالگرد منع کار زنان در ادارات غیر دولتی توسط طالبان و پیامدهایش، و باز هم نشر ارقام تازه در مورد وضع ناگوار صحی و فقر در کشور. این موضوعات از جمله مطالب است که در کنار برخی مطالب خبری دیگر در رابطه با رویدادهای هفت روز گذشته در این برنامه تقدیم خواهد شد. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان این هفته سفر چند روزه به ایران داشت. ظاهرا هدف از این سفر که به دعوت حکومت ایران صورت گرفت، اشتراک در کنفرانس در مورد فلسطین عنوان شده بود که او هم حائز اهمیت بود. اما ناظران سیاسی در ارتباط با این سفر بیشتر به روابط پر از نشیب و فراز ایران و طالبان توجه داشتند. تا جایی که مربوط به فلسطین میشه، امیرخان متقی در بیانیه که در کنفرانس ایراد کرد، سخنان خلاف انتظار و دور از توقع نداشت. سپاس از حکومت ایران به خاطر برگزاری کنفرانس، طرفداری از فلسطینی ها، نکوهش از اسرائیل و انتقاد از بی‌تفاوتی نسبی کشورهای اسلامی و عربی در برابر وضع ناگوار غزه. اما از یک جهت خود حکومت طالبان هم در ارتباط با موضوع غزه به نکوهش و تقبیح بسنده شده و از این فراتر نرفته. البته در عقب سخنان دیپلماتیک و تعارفی هم مورد توجه بود که آیا حکومت طالبان کمک هایی را به فلسطینی ها از طریق ایران، شاید هم در بخش های نظامی، وعده خواهد داد و یا نه. جواب به اینطور سوالات موضوعی نیست که در کنفرانس های خبری داده شود و اینطور همکاری ها اگر صورت بگیره آشکارا نمی باشد. اما از یک طرف خود طالبان مشکلات زیاد داخلی دارن، از طرف طالبان اگرچه در مورد سیاست های داخلی بی باکانه و بی اعتناب و موازین و معیارهای بین المللی عمل میکنن، در مسائل سیاست خارجی محتاط تر هستن و ظاهرا عواقب ناگوار ناراست ساختن قدرت های بزرگ درک میکنن و از او خودداری میکنن. البته مشکلات درونی طالبان و ای که تا حال حتی یک کشور همونا را به رسمیت نشناخته، ای هم امکانات بلند پروازی های عملی را از طالبان میگیره. در ضمن بایی که امیرخان متقی پست وزارت خارجه را داره، اما ظاهرا در حلقه رهبری طالبان در او موقعیت قرار نداره که در جریان مذاکره روی اتور مسائل حساس، روی موضوعات پیشبینی ناشده که از مذاکرات برمیخیزه، تصمیم بگیره و یا توافق و عدم توافق خود ابراز کنه. در جریان هفته البته بعضی نشرات اسرائیلی ادعا کردن که تعداد از افراد آماده به حملات انتحاری در افغانستان شاید در حملات آینده که از طریق تشکیلات و گروه های وابسته به ایران و ضد اسرائیل صورت بگیره سهم بگیرن. اما این گونه ادعاها تا فعلا در حد حدس و گمان است. در حال انکشافاتی که در حاشیه ادامه حملات اسرائیل به غزه در منطقه در جریان است و از جمله کشته شدن این هفته سیدرضی موسوی، یک افسر مهم بخش خارجی سپاه پاسداران ایران در سوریه که گفته میشه در نتیجه حملات اسرائیل کشته شده، نگرانی های را در این مورد به میان آورده که کم کم پای ایران و یا سازمان های متکی به او در جنگ های فعلی کشانیده خواست شد، یا اگر سهم فعلا داره افزایش خواهد یافت. در اینطور حالت شاید ایران نقش مثبت حکومت طالبان در جانبداری از ایران توقع داشته باشه و یا حداقل توقعی باشه که طالبان اجازه ندن که در صورت وسیع شدن جنگ مشکلات یا تهدیداتی از طریق افغانستان به ایران متوجه شود. سازمان نظارت از حقوق بشر ای کار ایران که از وزیر خارجه طالبان دعوت کرده تا در کنفرانس چند کشوری درباره حقوق بشر بیانیه ایراد کنه مسخره و مضحکه خواند. هدربار مسئول بخش زنان در سازمان نظارت یا دیدبان حقوق بشر تقاضا کرد که باید به امیرخان متقی تعزیرات وضع شود و او نباید اجازه سفر به کشورها را داشته باشد. در سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به ایران، همانطور که گفته شد، موضوعات روابط میان ایران و حکومت طالبان خارج از مسائل منطقوی و جهانی بیشتر مورد توجه بود. از نشرات رسانه‌های ایرانی برمی‌آید که در پهلوی مسئله حقابه و استفاده ایران از آب دریای هلمند، مسئله امنیت سرحدی هم از دید جانب ایرانی موضوعی است که باید رویش به توافق برسند. در موضوع امنیت سرحدی شاید عبور غیر قانونی افغانها از سرحد و داخل شدن اونا به ایران و همچنان قاچاق مواد مخدر زیاد مطرح باشد. در مقابل در نشرات حکومت طالبان بیشتر از این یاد می شد که امیرخان متقی خواستار شده که مقامهای ایران در برابر مهاجرین افغان از برخورد مناسب و خوب کار بگیرن و از اخراج اجباری و دستجمعی مهاجرین خودداری کنن. واضح است که اگرچه در رسانه‌ها گفته نمیشه، مقامهای طالبان یقیناً در مذاکراتشان با مقامهای هر کشور این تقاضا را میکنن که طرف مقابل حکومتشان به رسمیت بشناسه و اونا شرایطی را در این زمینه ارائه میکنن. اما فعلا موقف سیاسی حکومت طالبان در این عکس درست دیده شده میتونه. متقی بین دو بیرق ایران قرار داره و ظاهراً به طالبان اجازه داده نشده که بیرق نظام خودم که البته بیرق ملی نیست دیجا بگذارن. و از طرف تصویر ایره هم میتونه ارائه کنه که ایران هم به علاقه به داشتن مناسبات خوب با کابل نیست. روابط میان ایران و افغانستان در زمان جمهوریت پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان زیاد با چارچوب های معیار های عنعنوی مناسبات سازگار نبود. رژیم آخوندی ایران از یک طرف حکومت های وقت افغانستان دست نشانده دشمنشان میدانست، اما در این حال کوشش میکرد که مناسباتش با افغانستان بهتر باشد و حتی از کمک های نقدی خارج از چک های رسمی هم دریغ نمیکرد. و همچنان حکومت های دوره جمهوریت در افغانستان با وجود مخالفت متحد نیرومندشان امریکا با ایران، روابط خود با ایران تا حد امکان خوب نگاه میکردن. اما طور ناهنجاری در مناسبات در حالت فعلی حتی بیشتر دیده میشه. طالبان نه تنها به این پافشاری دارن که شریعت در افغانستان مطابق تعبیر خودشان از شریعت نافذ بسازن، بلکه به این هم پافشاری دارن که تنها و تنها فقه حنفی و او هم به تعبیر خاص خودشان باید تطبیق شود و جای بر شریعت به اساس فقه شیعه و دیگه مذاهب سنی هم از نظر تطبیق قوانین وجود ندارد. همچنان همین موضوع در تشکیلات و تعیین مقامهای رهبری و قضایی طالبان هم احساس میشه. اگرچه طالبان امیر هم موضوع داخلی خود میدانند، اما طبیعی است که ایران از این نوع برخورد به این صورت راضی نیست، غیر از اینکه از نظر حقوق بشر هم این موضوع قابل انتقاد پنداشته میشه. در واقع غیر از داعش و بعضی گروه های افراطی و تروریستی دیگه که اونا از خود حکومتی ندارن، در بین حکومت های کشورهای اسلامی هیچ نظامی با این صراحت اصرار نداره که فقه مذاهب دیگه اسلامی را نادیده بگیره. اما ایران در برابر این روش طالبان تغافل میکنه و ظاهراً بروی خود نمیاره. صرف تأکیدش به حکومت همشمول است که این تقاضا را البته همه کشورها و سازمانهای بین المللی دارن. این هفته یک مقام وزارت تحصیلات عالی طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که بر اساس دستور جدید طالبان تمام کتابهای مغایر با فقه حنفی باید از کتابخانه‌های پوهنتون‌های غیر دولتی هم بیرون کشیده شوند و گفت که اگر این دستور اجرا نشه متخلفین مجازات میشن. دیده میشه حتی تحمل کتابهایشان در کتابخانه های مؤسسات تعلیمی ندارن. اما روابط ایران و طالبان با وجود این موضوعات و با وجود این که ایران حکومت طالبان به رسمیت نمیشناسه، ظاهرا در فضای دوستانه ادامه دارن. ای گونه ناهنجاری و بی‌قاعدگی در روابط است که هم گفتار دوستانه دو طرف و هم به همین علت در مورد دوام و پیشبرد این روابط پیوسته سوال‌های به همراه می باشد. روز چهارشنبه ششم جدی سالگرد تهاجم عساکر شوروی وقت به افغانستان بود که اونا هم پس از تقریبا 10 سال جنگ و بعد از خونریزی های فراوان حکومت مورد حمایت شوروی را در افغانستان تنها گذاشتن و کشور را ترک گفتن. در مراسمی که طالبان به مناسبت سالگرد هجوم قشون سرخ به افغانستان برگزار کرده بودند، تاکیدشان در بیانیه ها بیشتر به این بود که جهان باید در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه. به این تاکید داشتند که هر وقت کشوری بخواهد افغانستان از زیر کنترل خود بیاره، در نهایت با شکست روبرو خواهد شد. اما دیگه ظاهرا طالبان میان مداخله نظامی و تاکید روی اساسات حقوق بشر فرق زیاد قائل نیستند. طور مثال طالبان تقاضای هر کشور، هر گروه و هر نهاد در مورد رعایت حقوق بشر در افغانستان و اجازه دادن به تحصیل دختران مداخله در امور داخلی خود میدانند. سوالی که در این ارتباط از نظر برخی ناظرین به میان میآید ایست که به فرض ای که اطور تقاضاها مداخله در امور داخلی پنداشته شود، آیا این مداخله در امور داخلی مردم افغانستان است و یا مداخله در امور داخلی طالبان؟ در مسائل داخلی کشورهای دیگر حق مداخله را ندارند، اما مردم داخل کشور در یک مسئله که موضوع داخلی باشه، یعنی مربوط به مردم کشور باشه، حق ابراز نظر می داشته باشند و حکومت‌های مربوط اگر حکومت‌های مشروع باشه مکلف به رعایت این خواسته ها می باشند. ولی ظاهرا دیده میشه که طالبان موضوع تحصیل دختران متعلق به مردم افغانستان هم نمیدانند. مسئله را مربوط به خود میدانند و حتی در داخل تشکیلات طالبان هم اگر مثلا یک مقام خواستار باز شدن دوباره مکاتب شود، او هم نوع مداخله در امور حلقه خاص رهبری طالبان پنداشته میشه. از درد دل پدری میشنویم که چند روز پیش بعد از فراغت دخترانش از صنف 6 با خبرنگار فرانس پرس بیان داشت.
دخترکم از صنف 6 فارغ شدن. ما بسیار در تشویش هستم که دخترکم از بعد از صنف 6 بالا درس خوندن نمیتونن. بسیار ما به تشویش هستم.
از اینکه دروازه های مکتب برای دختران خودش بسته شده بسیار با تشویش است. شاید منظور این شخص مداخله در امور داخلی افغانستان نباشه، یا هست. بسیاری از سالگردها سالگردهای خوش نیست در افغانستان. هفته پیشتر سالگرد منع دختران و زنان از ادامه تحصیلات عالی در پوهنتون‌ها دانشگاه‌ها بود. این هفته مصادف بود با سالگرد منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی. نهادهای مختلف در ارتباط اظهاراتی داشتند. رینا امیری نماینده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان اقدام طالبان در مورد منع کار زنان در ادارات غیر دولتی نکوهش کرد و خواهان تجدید نظر در این اقدام شد. همچنان ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان اظهارات مشابه داشت و تقاضا کرد که به زنان اجازه کار در ادارات غیر دولتی داده شود. ادارات غیر دولتی؟ تنها در ادارات غیر دولتی زنان اجازه کار داشته باشند؟ پاسخ یقینی است که چون سالگرد مربوط به روز است که در او روز زنان از کار کردن در ادارات غیر دولتی منع شدن، از او خاطر زیادتر از حق کار زنان در اداره های غیر دولتی یاد میشه. غیر از او خود حق کار در ادارات دولتی هم از حقوق مسلم زنان است. طالبان از دم آغاز روی کار آمدن دوبارشان در افغانستان حق کار از زنان گرفتن و کارمندان زن در بسیاری از وزارت ها را به خانه هایشان فرستادن و البته گفتن که معاش های کارمندان زن به خانه هایشان فرستاده میشه. وزارت مالی طالبان در او زمان حتی به کارمندان زن گفت که عوض خودشان در کارهایی که گماشته شدن شوهرانشان و یا دیگر اعضای مرد خانواده های خود برای کار بفرستن. به این ترتیب کار زنان در ادارات دولتی در بسیار موارد از قبل منع شده بود، اما سال گذشته در همین هفته زنان از کار کردن در ادارات غیر دولتی هم منع شدن. منظور از ادارات غیر دولتی عمدتاً اداره های مربوط به ملل متحد و نهادهای خیریه بشری بود. بسیاری از این نهادها در همون زمان گفتن که اونا برای تماس گرفتن با نیازمندان، چون مردان اجازه تماس مستقیم با زنان نداره، نیاز شدید به ای دارن که زنان در اداراتشان کار کنن. بعضی نهادها به خاطر همین تصمیم کارهای خود متوقف ساختن و یا کاهش دادن. این هفته خبرگزاری فرانس پرس در گزارش گفت که در این اواخر ظاهرا سختگیری ها در مقایسه با روزهای نخست صدور فرمان در بعضی موارد کمتر شده، اما طالبان و این مؤسسات گفتن که زنان در بخش رهبری، مثلا در پست های مدیر و رئیس و اینا که در طور ادارات با عنوان منیجر و دایرکتر و اینا یاد میشن، برگزیده نشن. اما در حال به اساس گزارش فرانس پرس، از قول مسئولین ادارات، حداقل در این مورد تا حد نرمش نسبی مشاهده شده. از مدت است که تقریبا هر هفته ادارات مختلف ملل متحد در رابطه با اوضاع بشری در افغانستان، مثلا فقر و تنگدستی، وضع صحت و بیماری و از این قبیل، ارقام و احصایه ها و آمار به دست نشر می‌سپارن. و با تأسف که این ارقام اکثرا بسیار تکان دهنده و هشدار دهنده می باشه. این هفته اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد اوچا گزارش داد که 23.7 میلیون، تقریبا 24 میلیون نفر، زیادتر از نصف نفوذ افغانستان، نیازمند کمک هستند. و حکومت طالبان طبعا توانایی رساندن کمک های اقتصادی به اونا را نداره. زیادتر از نصف، یعنی اکثریت، وقتی اکثریت نفوس کشور محتاج کمک های خارجی باشد، شدت بحران تصور شده میتانه. برنامه غذایی جهان، پروگرام مواد خوراکه مربوط ملل متحد است، این هفته گفت که زیادتر از 15 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبرو هستند، نداشتن مسئولیت از نظر غذا. و در گزارش دیگه برنامه مواد غذایی جهان گفته شده که از هر 3 نفر در افغانستان یک نفر از طرف شب گرسنه میخوابه. این احصایه ها همه تکان دهنده هستند که این هفته نشر شد. اما ارقامی را که فرانس پرس به حواله ملل متحد به نشر رساند، حتی از این هم تکان دهنده تر است. در هر 2 ساعت در افغانستان یک مادر به خاطر تولد کودک جان خود از دست میده. در گزارش تصویری که این هفته فرانس پرس و همچنان رادیو آزادی از فعالیت های یک شفاخانه در خوست و یکی هم در گردیز به نشر رساندن، شمه از مشکلات زنان انعکاس یافته و عمق رقم باور نکردنی مرگ هر یک مادر در 2 ساعت تا حد درک شده میتانند. و در اینجا صرف شمه از او گزارش تقدیم میکنیم تا تصور نزد شما هم پیدا شود.
این شفاخانه نسایی ولادی در ولایت خوست توسط سازمان دکتران بدون مرز تمویل و حمایت می شود. مسئولان این شفاخانه می گویند اکثرا مادرانی که هنگام زایمان جان می دهند سری وقت به اینجا نمی رسند.
The big difficulty will be that sometimes we receive in the patient who we come too late, and then it's too late for us to save their lives. And even if we can lose the life of one patient, it's really something that will stay in your heart and is really touching.
در این مرکز 100 قابله برای رسیدگی به زایمان مادران و تلاش برای نجات جان انسانها شب و روز کار میکنند. شرایط سختی که گاهی دکتران در اینجا از میان نوزاد و مادر یکی را میتوانند نجات دهند. در ولایت همجوار خوست اینجا در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا این شفاخانه نسایی ولادی از سوی کمیته ناروی برای افغانستان ساخته شده. مرکزی که تمام دکتران و کارمندانش زنان هستند و خدماتش هم رایگان است. در این ولایت مخصوصاً در مناطق دوردست بیشتری زنان به دلیل سنت‌های حاکم در خانواده ها نزد دایه ها زایمان می کنند.
دل تدیر خلق دادی سخده ده که چی ناری نوی خپل میرمنی نور لیگی. نو در یا دسی مرکز ده چی دل تا طول میرمنی کار کوی.
مرکز صحی در گردیز که همه کارمندانش زن هستند و به همین دلیل مادران با اطمینان زیادتر به این مرکز مراجعه میکنند. نقش زن در نجات مادران و کودکان در شفاخانه ها و کلینیک های صحی بهتر درک شده میتونه. شمار زیادی از او مادرانی که به اساس احصایه های نشر شده در این هفته در هر دو ساعت یکیشان از جهار میرن، اگر به کلینیک های صحی دسترسی داشته باشند شاید تا حد زیادی از فاجعه مرگشان جلوگیری شود. حالتی که کارمندان شفاخانه ها در این گزارش بیان کردن بسیار تکان دهنده است. شرایط و امکانات اقدر محدود می باشه، همونطوری که شما شنیدین و اونا گفتن، و گاهی هم به خاطر ناوقت رسیدن مادران وضع چنان بحرانی می باشه که کارمندان صحی نمیتونن مادر و طفل هر دو را نجات بتن. از این دوتن باید تنها روی یکی کار کنن، کدامش انتخاب کنن؟ چه انتخاب دردناک و پر مسئولیت و حیاتی. این هفته در رابطه با مناسبات حکومت طالبان و پاکستان ظاهرا یک موضوع دیگه که اختلاف نظر بیان میکرد مطرح شد. یک سناتور پاکستانی مشاهد حسین ادعا کرد که امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با او گفته که در نتیجه میانجیگری طالبان بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان TTP دو طرف به یک توافق نزدیک شده بودند، اما حکومت پاکستان خود از مذاکرات عقب کشید. این سناتور پاکستانی از قول امیر خان متقی گفت که در مورد مسائل حقوقی مناطق قبایلی که TTP میخواست تحت اختیار اونا باشه اختلاف نظر وجود داشت و حکومت پاکستان ایره نپذیرفت. این گفته های سناتور پاکستانی در نشریه های پاکستان انتشار یافت و بعدا مقام های حکومت پاکستان و از جمله یک مقام وزارت خارجه پاکستان موضوع را رد کردن و ادعای امیر خان متقی را با کلمات شدید دروغ و نادرست خواندند. یک مقام پاکستانی گفت که TTP یک گروه تروریست است و حکومت پاکستان هرگز مناطق قبایلی را به اونا واگذار نمی کنه و این کار در تضاد با قانون اساسی پاکستان است. ظاهرا اختلاف نظر زیاد است، اما اگر به گزارش دقت کنیم امیر خان متقی و حکومت پاکستان در واقع یک حرف میگن با عبارات نسبتا متفاوت. هر دو طرف میگن که مذاکرات به این دلیل با توافق نرسید که TTP خواهان کنترل به مناطق قبایلی بود و حکومت پاکستان ایره نمیپذیرفت. البته ای که از زبان امیر خان متقی گفته شد که حکومت پاکستان مذاکرات با TTP را قطع کرد و با موضوع کنترل مناطق قبایلی توافق نکرد، از یک نظر نوع انداختن ملامتی به گردن حکومت پاکستان و طرفداری از TTP ترقی شده خاطان است، اما در محتوا باز هم تغییر محسوس دیده نمیشه. مناطق قبایلی شامل وزیرستان، باجوال، کرم و اینا سالهای سابق از نوع خودمختاری برخوردار بودند که حکومت‌های وقت افغانستان مناطق قبایلی را به نام آزاد پشتونستان و مناطق دیگه را به شمول ایالتی که حال به نام خیبر پختونخوا یاد میشه به نام محکوم پاکستان میشناختند. با هجوم عساکر روسی به افغانستان که این هفته ششم جدید سالگردش بود و بعد در سالهایی که طالبان و ضد رژیم جمهوریت در افغانستان می جنگیدن، حکومت پاکستان آهسته آهسته موفق شد تا مناطق قبایلی را که قانون اساسی پاکستان در وجه تطبیق نمی شد مربوط به ایالت خیبر پختونخوا بسازد. حالا TTP آرزو داره که این مناطق دوباره از تشکیلات خیبر پختونخوا جدا شود و زیر نفوذ TTP باشد تا آنچه را که اونا شریعت فکر میکنن تطبیق کنن. اما به اساس گزارش هایی که قبلا به او اشاره شد پاکستان این تقاضا را رد کرده. تا جایی که به موضوع روابط طالبان با کشورهای همسایه ارتباط میگیرم، این هفته خبر انتشار یافت که در او گفته شد که اعضای کمیسیون سیاسی ریاست الوزرای طالبان نشستی داشتن که در او روی سیاست داخلی، یعنی تهیه و تدوین سیاست داخلی و خارجی حکومت طالبان مذاکره شد. اما آنچه از قول مسئول مطبوعاتی معاونیت سیاسی ریاست الوزراء گفته شد زیادتر جلب توجه میکنه. و اساس گزارشات رسانه ها در کابل، منبع معاونیت سیاسی ریاست الوزراء گفته که در این نشست درباره روابط طالبان با کشورهای همسایه، سفر امیرخان متقی به ایران و آخرین تغییرات در کشور در پهلوی مسئله تهیه و تدوین سیاست داخلی بحث شد. این نشست و شیوه خبری که از این نشست داده شده بعضی سوالاتی را مطرح می سازه و از نظر ناظران این احتمال می ده که چیزهایی در داخل تشکیلات طالبان می تواند جریان باشه. حتی درباره مسافرت وزیر خارجه طالبان به ایران هم از دادن گزارش به رهبری طالبان در قندهار خبری نشر نشده و ریاست نشست روز چهارشنبه کابل به دوش مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان بود. بعد از یک غیابت نسبتاً طولانی مولوی کبیر از اخبار و از نشستهای طالبان که علتش توسط طالبان بیماری عبدالکبیر خوانده شد، در این اواخر خبرهای بیشتری از مولوی عبدالکبیر به نشر میرسه. در حال ناظرین به این باور هستند که تهیه و تدوین سیاست داخلی و خارجی طالبان به هر شکلی که باشه نمیتواند جای خالی یکی از خلاهای بزرگ حقوقی طالبان بگیره. او خلای عمده به اتفاق اکثریت ناظران نبودن یک قانون اساسی در پرتو مشروعیت داخلی و بین المللی است. تقریبا همه روزه و در هر جا نبود قانون اساسی و نبود مشروعیت با طالبان گوش زد میشه، اما طالبان پاسخی به او نمیدن. و در اخیر چند صحنه از یک عروسی دست جمعی که این هفته در کابل برگزار شد. عروسی 50 عروس و 50 داماد. یک مؤسسه خیریه بخش عمده مصارف عروسی جمعی را به عهده داشت. گلپوش کردن موترها و تهیه بعضی وسایل ضروری خانه شامل کمک‌های داده شده بود. عروس‌ها و مهمان‌های زن همچنان از نظرها دور نگه داشته می‌شد. موسیقی و پایکوبی هم در این مراسم طبعاً راه نیافته بود. اما حداقل با تهیه کیک های خاص به این مناسبت مخالفت نشده بود و محتسبین او را خلاف عرف نخوانده بودند. بسیاری از دامادان با خبرگزاری فرانس پرس گفتند دوره های طولانی نامزدی را پشت سر گذاشتند و اگر این مراسم برپا نمی شد شاید دوره نامزدی دوام بیشتر می یافت. یکی از برگزار کننده های مراسم گفت که یک داماد 16 سال نامزد بوده. برنامه ای هفته روز هفتم به پایان رسید. تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم. پیش از برنامه بعدی سال نو میلادی سال 2024 آغاز میشه. هفته خوش و سال خوش برتان آرزو داریم. تندرست و کامگار باشیم.
احمد شیبریم هر کله موکوم په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د گاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پر خبرونه کې په دیاړه بحث لرو. لچین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تیر یو کال کې د طالبانو او چین روابط شای تر بل هر گاونډي تاوده و. چین کابل ته خپل سفیر واسطه و او طالبانو پکینګ ته سفیر ولېشه. له تاجکستان سره دا اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې. تاجکستان د طالبانو د اپوزیسیون د وی غونډې کوربه هم شو. له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو، خو د قوشتېپه کانال ته وخت په وخت اندېښنې ښکاره کړي. له ترکمنستان سره له لویه سرکه ورته وکتل شي، دا روابط په تیرو دوو لسیزو کې داسې دي چې مکار را باندې لره نه به کار در باندې لرم، یعنی تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې لدی پلوه تاوده و چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي ایران ته ولاړل. خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې، ایران لخپل خاوري بزرگونو افغانان پزور ویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاوده ښکارېدل ساړه ښکاري. د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2020 کال تر اګست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خو دا ګرمه پیاله د 2020 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګورئ نو که مو خوښ شو کولی شئ چې سبسکرایب یې کړئ او خپله تبصره راسره شریکه کړئ. په فیسبوک کې هم خپل نظر راته لیکلی شئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته حکمت حسمی د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی او دلته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حسمی صاحب، په لنډو دغه روابط که د یو یو هیواد په حساب باندې راواخلو، له چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پیکنګ روابط څرنګه دي؟
چین په افغانستان کې څو عمده منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې هم ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات دي. د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنګېږي په افغانستان کې، د دې غټه بیره دا ده چې دوی په شینجیانګ کې جنګ کوي او د افغانستان کې دوی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنګیالي دي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسېږي. نو دوی دا فکر کوي چې طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد زراعت لري او د طالبانو سره یو نوی غواړي چې د طالبانو تر رهبرۍ لاندې دغه قانون قراردادونه شدید لري یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خاطر طالب سره ډېر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم دا زما پر ډېر تاوان دی نسبت دې چې زه اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین دپاره همدا مسله ده چې کله امریکا د افغانستان وتله ډېره مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کېږي او په دې کې چې هر څوک ځای ناست دی د خلا پاتې کېږي په نظام په واک کې، د هغې سره باید موږ اړیکې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډېر زیات
مننه. د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتونکو اساق حتمر څرګندونې لرو. دی وایي چې دا روابط بهتره وو او شو د څرګندونې سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یو ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي. که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې. افغانستان یو د هغه هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نورو هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب، تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم. په پاکستان کې ځینې راپورونه دا وایي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړه شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژې منفي تاثیر وکړي. څرنګه داسې څه کتونکي وایي په پاکستان کې؟
نو کولو د چین دغه ته راشو څنګه چې اعظمي صاحب ویلي، نو هلته کې چې کوم پوهان زما خبرې شوي د هغه چې د چین د په افغانستان کې د اقتصاد نه زیاته امنیتي ستونزه ډېره په پام کې لري. څنګه چې دوی دا خبره وکړه چې هلته کې د ایسټرن ترکستان موومنټ کومه خبره کېږي، دغې نه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسې نه بیا افغانستان ته واپس یو کی. د دوی د اقتصاد نه زیات هم دغه لور ته ډېر پام کوي. ساسې خیلی زیب الله مجاهد څورځې مخکې ویلي چې موږ د افغانستان سره د تیلو پر ویستلو کې کاپر او نور په هغه راوستلو کې د چین سره د چینایي کمپنیانو سره دغه سې لوزنامې شوې دي. خو بیا چې په هغې باندې مونږ د سیمې پوهانو سره خبرې وکړو نو هغه وویل چې په تېر وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړي دي د نورو حکومتونو سره، خو هغه هم بیا لغوه کړی شوي دي. نو هغوی همدغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري، که پرس که د امنیت وضع ښیي نو الله به دوی په افغانستان کې خپله سرمایه کاري کوي. دوی همدغه خبره کوي او چین یوازې قراردادونه کوي، یوازې لوزنامې کوي، خو هغې ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی یا ډېر کم ورکړل شوی دی. نو په پاکستان کې هم دغه د سیپیک خبره چې کله کېږي نو هغوی همدغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپلو ګټو ته ګوري. تر ټولو مهمه ګټه دوی همدغه خپله ګوري چې په دغه سیمه کې خپل اغېز زیات کړي، په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا رانشي، او دغه راز چې کوم ایسټرن ترکستان موومنټ دی چې د هغې مخه ونیول شي په دغه سیمه کې. نو چین دا خبره سمره تر څه حده چې چین د افغانستان سره سږ کال په 2023 کې ځینې لوزنامې کړي، قراردادونه کړي دي، خو لا هم هغوی ګوري خپلو ګټو ته ګوري او امنیت ته ګوري چې آیا دې ته عملي شکل ورکړي او کنه.
محمد صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وویل د چین پانګونې ته مو په افغانستان کې اشاره وکړه، البته د تیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړي دي او ځینې چارې مخته هم تللې دي، حتی داسې راپورونه هم دي چې یو اندازه خام تیل اومه تیل رایستل شوي دي په 2023 کال کې او طالبانو پلورلي دي. خو خیر، که د چین نه ورهې خواته تاجکستان ته راشو، از همي سبله تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمېدو دی څرنګه روابط د طالبانو ارسو؟
د تاجکستان موقف ډېر زیات واضح دی. هلته هغې ډلې چې جبهه مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفت کوي، هغې ته ځای ورکړی دی. احمد مسعود، احمد شاه مسعود زوی، زیاتره وخت په تاجکستان کې وي. ځینې وخت کې امرالله صالح پخوانی لومړی د ولسمشر لومړی ورسیال مړی وي. هغې ډېر واضح اداره کړی دی چې طالب سره به اړیکې نه ساتي. مګر د تاجکستان دریز د دوی خپل یوازې نسي کېدلی، دومره قوي دریز تاجکستان په خپله دغه نه اخلي. زه فکر کوم تاجکستان ډېر تر د روسیې او حتی تر یو اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلی سي، او کله چې دغه دوه هېوادونه واقعا وغواړي چې د تاجکستان موقف د طالبانو په مقابل کې بدل سي، شاید دا بدلون ومومي. مګر زما فکر دا دی چې د سیمې هېوادونه د طالبانو سره یو پوره نه غواړي چې 100% دوی خپل اړیکې دوستانه کړي. هغه د بې باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته، د هغې د خاطره غواړي چې یو مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي.
اعظمي صاحب، وبخښئ، تاسو دې ته اشاره وکړه لکه چین له افغانستان سره له واکمنو طالبانو سره رابط بهتره کړي، نو په تاجکستان هم تاثیر کوي. که دغو تاثیراتو ته څوک په دې وروستیو کې وګوري، مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله، په تېر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمنځ تجارت وده وکړه، هغه پولي چې بندې وې هغه بېرته پرانیستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت په اوږدو، او بل لور ته په وروستیو کې د برېښنا قرارداد له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي. خو جالبه دا وه چې دغه قرارداد په ځای د دې چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي، په ترکیه کې لاسلیک شو.
زه فکر کوم د جبهه مقاومت سره ډېر نږدې روابط تاجکستان دا د دې باعث کېدلی چې طالبان چارواکي طالب چارواکي تاجکستان ته دوشنبه ته بالخصوص سفر ونه کړي. او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې، په افغانستان کې چې کوم تاجک قوم اوسېږي هغوی او د تاجکستان خلک دوی ډېر زیات پخواني روابط لري، نو تاجکستان نه غواړي چې د یو حاکمې ډلې سره د خرابو روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي. نو هغه د ډېر وخت څخه ډېر دغه دي کوي. پاتې شو د زه فکر کوم کچیرې حتی تاسو یو شي ته فکر وسیږي چې د تاجکستان، چین، پاکستان او افغانستان تر مابین یو سرحدي جوینت بارډر پټرول یا د سرحد تر دغه باندې ګزمې وي، د پولیسو ګزمې وي، زه فکر کوم کچیرې اړیکې بهتره کېږي نو د چین په وساطت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب چین تاجکستان او پاکستان تر مابین شاید هغه بیا راژوندی شي. نو هغه یو ساحه شته چې تاجکستان بیرته د طالبان سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتری راولي. مګر دین علاوه د تاجکانو تاجکستان موقف ډیر د جبهې مقاومت په طرف باندې دی، طالبان تر ډیر دغه نه کوي.
بله، مخکې تر دې چې امام علي صاحب ته ورسم، البته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په وروستیو کې د نړیوال بانک وغوښتل چې د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي. په دې برخه کې مومن صاحب، د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشحاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته ځي، او پاکستان ډېر اړتیا لري برېښنا ته. په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو هغه خو ډېر زیات خوشحاله دي، او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخ ته وړله، نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې د دې ته ټول نغټه خطر هغه هم د طالبانو لخوا دی. خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال، نو پاکستان نه ډېر زیات خوشحاله دی، ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته دی چې هلته کې په د ورځې یوه ګنټه بجلی هم نه وي. لکه په خاص توګه قبایلي سیمو خبرو کو د کورمی، نو هلته کې د ورځې اتلس او شل ګنټې بجلی نه وي، نو هلته کې ډېره زیاته اړتیا ده بجلی ته. او خو چې اوس بیا دغه د پاکستان او افغانستان د افغان طالبانو اړیکې خرابې شوې دي، نو د هغې د وجې نه دغه امیدونه تر ډېر حده کم شوي دي، او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې په پاکستان کې امن راشي، د طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
په دې برخه کې باید د شغلې اتمر اسحاق اتمر څرګندونې واورو د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط، بیا به ازبکستان ته مخه کړو.
د تاجکستان او د افغانستان روابطه د پخوانه خو ډېر خوب په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګړي دي، خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دواړو هېوادونو ترمنځ موجود دي، او خلک تقریبا په دغه بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي. بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنۍ آسیا نور هېوادونه افغانستان سره تجارتي روابط لري، او دغه روابط پخوا ډېر زیات و، خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه روابط تر یو حده پورې کم شوي دي.
اعظمي صاحب په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه، په تیر یوه کال کې د دې قوشتېپې د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وې، او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ آسیا له نورو هېوادو سره، ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. البته دا تاجکستان هم دا خبره کړې ده. تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان رابط؟
د آسیای مرکزی وادونو عمده دوه تشویشونه دي د افغانستان څخه. یو د امنیتي دي چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنگیږي، البته د پخوا ډېر کوي وستومره نه کوي، او یا هم د داعش تهدید، او یا هم د نورو ګروپونو چې په مختلفو آسیایي مرکزونو په آسیایي مرکزی وادونو کې جنگیږي. دوم مشکل د مخدره موادو کاچاک دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان او ازبکستان حتی ترکمنستان د خوا څخه ځي، به دغسې لوړ د دې دوم تهدید دا دی. زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې، په دواړو موضوعاتو کې ډېر تشویش کم سوی نه دی، لا هم شاید زیات سوی اوسېږي. دې کې شک نشته چې طالبان دا ادا کوي چې داعش ځپلی دی، مګر دا اداوې پخوا هم ډېرې سوي دي، مګر داعش نه تنها چې بیرته راغلی دی، همیشه قوي راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزی آسیا هېوادونو ازبکستان بالخصوص دی دا تهدید، دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک تبع افراد هغه به په د افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې حملې کوي، او ځینې دغه سیمې دي ځینې
که چیرته داعش دومره جدي تهدید وي، نو ازبکستان ولې لویو پروژو ته زړه ښه کوي؟ مثلا غواړي چې د ریل پټلۍ د افغانستان له لارې تر پاکستان وغځیږي، او یا فرضاً نور روابط د دوی ډیپلوماتان کابل ته ځي راځي، او طالبان هم ازبکستان ته داسې په خلاص لاس په 2023 کال کې تلل راتلل.
شبر صاحب د اقتصادي پروژو دا خو یو لړمحاله موضوع نه ده، دا خو کچیر طالب سره سبا طالب نه وي دغه پروژې مثلا کار پر کول او یا هم ځینې کوچني پرمختګونه په دې عرصه کې، دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي. او پاسو د ډیپلوماټانو حضور په یا راشه درشه طالبانو سره ګوري، دا خو که چیر دی د خپل افراد روانستوي په دا وضعیت باندې پون نسی، دی یو نو رنده کانه کیږي د افغانستان د حالاتو څخه اصلن بیا کم دغه نه لري، خبر نه لري، او کل چیر دی دا غافل کیږي نو بیا دی سی پالیسی او کم تهدیدونه چې دی ته متوجه دی هغه ډیر کار نه پر کوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم دا یو ادونه ډیر زیات کوشش کوي چې طالبانو سره د افغانستان په اوسني حالاتو کې پاتې شي او وپوهېږي چې څه روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې، او د هغې فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید څه نوه عکس العمل وشي. نو دا راشه درشه ټوله د دوی خپل په ګټه ده، طالبانو د ګټې لپاره زه فکر کوم ډېره نه.
مننه. د ازبکستان په برخه کې مومن صاحب، د ازبکستان ولسمشر په روسیو کې د قطر له امیر سره وکتل، هغه ته یې هم وویل چې د ریل د پټلۍ په تېرېدو کې له موږ سره مرسته وکړي، او د ازبکستان رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د قطر امیر له دوی سره ژمنه کړې ده چې دا پټلۍ به تېرې شي. په پاکستان کې په دې برخه کې څه راپورونه خپاره شوي دي؟
پاکستان کې په دغه اړه داسې ډېر خبرونه زما د نظر نه تېر شوي، خو البته په پاکستان کې دوی زیات خوشبینه د پاکستان چین اقتصادي کوریډور نه یا رادارۍ نه دي چې دا به له افغانستان تیریږي او مرکزي آسیا ته به ځي. دغسې د کاسا زر پروژه ده یا دا د ریل پټلۍ دي، نو هغوی هم خوشبینه دي چې د دې نه پاکستان ته دغه سیمې ته ګټه ورسیږي. خو وختي چې دوی کوم د داعش خبره وکړه، نو د داعش مسله د افغان طالبانو لپاره هم ده. نو وختي مفتي کې پیت الله سره مشالې خبرې کړې وې، د جمعیت العلماء اسلام وفی چې کوم مخکښ دی، نو هغه دا خبره کوله چې مولانا فضل الرحمن اوس چې افغان طالبانو ته بلنه ورکړې ده، نو په هغې کې به داعش موضوع هم راځي، ځکه چې دوی دا خبره کوله چې هلته کې افغان طالبان وو چې داعش د پاکستان زمکا کاری. نو داعش یوازې نه یوازې د مرکزی آسیایي هیوادونو لپاره چې دلته کې کوم ځوانان د خپلو هیوادونو د کوم د حکومتونو او ریاستونو خپه دي په داعش کې شامل شوي، هغه سره پاکستان هم د ځوانان په داعش کې شامل شوي دي. نو دغه یو شریک ستونزه ما دا خبره کوله.
د دل خطر سي دغه نور گاونډیانو باندې هم خبري وکړه، او مهم گاونډیان دوه پاتې دي، ایران او پاکستان. البته له ترکمنستان سره د طالبانو روابط ما مقدمه کې اشاره ورته وکړه. عادي دي د ترکمنستان د بارنیو چارو وزیر هم راغلی وو، او د هیلې سرګند کړي ول چې پرې ورستوي کې چې د ټاپی پروژه به هم شروع کوي، او دا ډیره اوږده کیسه ده چې کله به عملا دا مختزي. د ایران په برخه کې مخکې ته چې از میسب تاسو نظر واخلم، د شاغلی اتمر نظر به په لنډو راواخلو چې د ایران او د طالبانو په روابطو شخېدلی.
د ایران او افغانستان روابط ډېر پخوانی، فرهنګي، کلتوري، ژبني او مذهبي دي، او له ډېر پخوا وختونو ځینې دغه روابط ښه ساتل شوي دي، مخصوصا په دې وروستیو کلونو کې د تجارت په برخه کې، د راکړې ورکړې په برخه کې دغه روابط ډېر ټینګ دي. تقریبا په کال کې $2 میلیارډ دغه تجارت د افغانستان او د ایران ترمنځ دوام لري.
اسامي صاحب، له ایران سره یوې خواته ایران له طالبان سره ښه روابط لري، د دوی دواړو ترمنځ تجارت هم اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه تر $2 میلیارډ پورې رسېدلی په 2023 کال کې. لیکن بلې خواته طالبان نو باندې د کډوالو فشار دسې له ایران راشړي او افغانستان ته ځي، دا روابط تاسو ته څرنګه ښکاري سي؟ همداسې به په 2023 کال کې هم تاوده وي؟
د طالبانو د اول دورې کې د ایران او طالبانو اړیکې نږدې جنگ ته ورسېدلې. ایراني ډیپلوماټان په مزار کې وژل شول، ایران خپل عسکر سرحد ته راوستل، او ملل متحد د غنوي کړي شادي یو عمومي جنگ ته لوي. بل د ایران د خوا څخه د ملا عمر پر کور باندې چې کوم ټرک بم حمله وسول د ایرانیانو لاس، نو تاریخچه ډیره خراب ده د دواړو اړیکو. مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي او د په خوانې د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دشمن اعلانې د غسر اړیکې خرابوي، بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې کچیر داسې یو ډله د امریکا په مقابل کې جنگیږي نو د هغې سره موږ همکاري کولی شو. دا همکاري شیبر صاحب ډېره د افرادو تر مابینځ د افراد تر مابینځ وه. هغه طالب چارواکي چې د ایران سره ډېرې ښې اړیکې لري هغه ډېر محدود دي، یعنی ټوله ډله د ایران سره ښه اړیکې نه لري، خپل رژیم ټوله د ایران سره ښه اړیکې نه لري، څو محدود افراد دي هغه اوس هم شته. مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیری چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کړي او یا به مشکلات راته جوړ کړي، هغه ایرانی طالبانو ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي. یو دوم مسله د ایران او د طالبانو تر مابینځ دا ده چې د مذهبي تفاوت دی، سنی شیعه مذهبه ده. زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیعه افغانانو ته کابل او په نورو ولایتونو کې ورسره کوي، چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له کابل نه دي، هغه ادامه لري او هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته
ځي. په مجموع کې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده. د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلې دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راوروسته غځوي، ځکه چې ایران حتی د واخان کاریډور ته هم ډیر لري یو چانس په سترګه ګوري چې ښه رابط ول. مهم هیواد بل چې افغانستان تر ټولو ډیر اوږد سرحد ورسره لري چې دا پاتې نشي هغه پاکستان دی. له پاکستان سره په 2023 کال کې مومن صاحب رابط ډیر کړکېچن ښکاري د طالبانو.
څنګه چې تاسو وختي ویلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض امید چې کله د کابل سکوت نه پس کابل ته لاړې نو هلته کې چې وسکلې وغه خبریالې ته ویل چې هر څه به ټیک شي بیغام شه، دغه خبره مخترال نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې مغه تصویر خبرې ورسره لیکي وي د چا مزه وکنه و. نو همدغه خبره کیږي چې هغه وخت کې ستاسو یاد چې د پاکستان دغه وزیر اعظم ویلي چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه وشلول د کابل سکوت نه پس، د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه. نو زه تاسو ته دې ته راشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پېښور د پولیس لائن باندې جمعات باندې ځانمرګي برید وشو، هغه کې شاوخوا سل پولیسانو وژل شو. دا په 13 کالو تر ټولو غټ کونړی برید په پاکستان کې، او د دې 2023 کال پای ته رسیدل په داسې دغه باندې کیږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیرسپل خان کې په دربند کې وسلوال برید وشو، پای کې درویش پاکستانی پوځیان وژل شو. دا هم ویل کیږي چې دا یو غټ خونړی برید دی د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې، ځکه چې هغه کې لسګونه کسان جوبل شوي هم وو. پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د پوځ مشر نور چې کوم چارواکي دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بریدونه د افغانستان ځمکه کارول کیږي، هلته کې چې کومې وسلوال ډلې دي هغوی کې په پاکستان کې، او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اسلام آباد کې اسلام آباد میشته، نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 لسیزه کې تر ټولو خونړی کال وو. په دې کې 9 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې دوی دا تور لګي چې نیمایي په داسې دي چې په هغه کې افغانان ککړ وو. دغه راز دوی دا هم وو چې په سلګونو وسلوال بریدونه شوي دي، هغه دوی دغه تور لګي چې د افغانستان ځمکه دې خلاف کارول شوې ده. نو دغه حوالې سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال بریدو شو په رسم خان کې، نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کړ. د دین علاوه پاکستان څو ورغه ته احتجاج کړي، تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبره وکړه چې بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کړ چې مونږه باید په افغانستان باندې برید وکړو، په افغان طالبانو باندې برید وکړو، ځکه چې هغه هر څه ټولې چې کومه سره کرخه دا غیلا راټیو.
البته شخصي خپل برید خبره نه کړل چې امریکایي ډرون الوتکو ته بزای ورکو چې حالت برید ورکو، او تاسو د اسلام آباد انسټیټیوټ ته اشاره کړه، غوی وایي چې په 2023 کال کې 80% بریدونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوی دی. اسامه سه تاسو د طالبانو دغه تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څنګه
پاکستان د خپل هغه کړنو سزاوار دي چې په تیر شل کړنو کې په افغانستان کې د هغې څخه هم پخوا کړي. زه فکر کوم پاکستانی چارواکي چې راځي او شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر مور باندې حملې کېږي، دا یو نوه متاسفانه مسخره ده، ټوکه ده، په خاطر دې چې دوی هغه څه کرلي دي چې وسېری بي. طالب چارواکو ته د طالبانو انسرجنسی ته دې ځای ورکړی و، ټریننګونه دې ورکول، د زخمیانو دې هلته دغه کول. هغه ډله راغله، نن حاکمه شول، په هغه کې ځینې افراد عقدې لري د پاکستان په مقابل کې، هغه د پاکستاني طالبانو سره کومک کوي. نو
زمیشه بو بخی ستاسو خبره پر کومه زنه په هانس زمو خبره کیږي، هغه چې پاکستان دا ډرامه را دی د پر کی چې نړۍ ته خپل ارزښت پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښت شته دی، او دوی ته چې کومه د ترګریزت پیسې ورکل کیږي چې هغه دوی ته بیا شو.
خیر دی، هغه دی هغه انګلیسي کې سوی دی فاکت بیس په اساس باندې د پاکستان ته هر وخت د ډرامې خبره ډیره کیږي، لیکن اساس ته چر شو دا خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دواړو خواو ته.
دا یو اړخ دی چې واقعا ځینې افغان طالبان چې کوي خو دا د پاکستان په مقابل لري، هغه دا وایي چې موږ باید جی ټی پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړو، دوی زموږ سره کومک کړی دی، دا زموږ مسؤلیت دی چې پاکستاني د دې په اصطلاح پاکستاني مجاهدین ورونو ته موږ کومک ورکړو. دوم داسې زه فکر کوم په طالبانو کې داسې قوي افراد شته چې هغه په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره خپل اړیکې نشي خرابولی. هغه که هر څه تغییر ومومي، مګر دغه اړیکې نه تغییرېږي.
اعظمي صاحب وبخښئ، همدغه برخه کې کنه اوس ګوره، د دې مجاهدینو حکومت تقریبا په جوجټو کې جوړ شوی و، لیکن هغه حکومت مشه په یوه بم کې والو چې ویل چې دا پاکستان لاس پکې درلود. عبدالرب رسول سیاف وسم په ترکیه کې اوسي، پاکستان ته نه لاړ او حتی د هند لارې لاړ، او د مجاهدینو مشران هم پرته له ګلبدین حکمتیار چې هغه له پاکستان سره شته روابط درلودل، او هغه د خطر چې په کابل کې واکمن شوی نه و، نو له پاکستان سره روابط همغه سپات شول. فکر نه کوي چې دغه روابط ته په دې سترګه کتل چې خامخا دوی به دغه افغانان چې له پاکستان سره روابط لري دا به بیا همداسې روابط وي.
هغه مجاهدینو کې داسې ډلم دي چې تر اوسه پورې د پاکستان سره دومره اسانه اړیکې لري لکه خپله پاکستاني چارواکي لري، د پاکستان ته هغومره وفادار لکه پاکستانیان چې دي.
خو ما یوازې د حکمتیار مثال درکو چې دغه روابط اسانه دي.
نه نه، نور که نومان ته ولاړ شو.
نه نومان خو بده ده،
لسوژده. نو داسې نه دی چې که چیرې په ځینې مجاهدین رهبران یې د طالبان سره د پاکستان سره خپل اړیکې شکوي، نو دا لازمه ده چې ټول طالبان ار هغه ډله چې د پاکستان په حمایت باندې کابل ته واک ته رسېږي بیا بېرته د هغې سره اړیکې خرابوي. په دغه کې په طالبانو کې هم داسې قوي افراد شته لکه پخواني هغه مجاهدین چې تر اوسه پورې پاکستان ته ډېر زیات وفاداره پاتې دي، او دا وفاداري زه فکر نه کوم چې وشکي.
محمد صاحب مننه، اعظمي صاحب له تاسو هم مننه کوم، نور وخت اجازه نه راکوي، او په پاکستان باندې به دغه شکونه تر هغه دوام لري چې په پاکستان کې امنیت نه وي راغلی او په افغانستان کې امنیت نه وي راغلی. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
شادی کنی افسرده و غمگین مرا افسرده و غمگین